پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به اورې برتانیې په وفاقي وزیر غلام احمد بلور برتانیا ته په ورتګ بندیز لګولې دي. دغه شانتي په پاکستان په امریکا کې د روانو د الیکشن د پاره چې محل زلې دي په اړه باندې راپور لرو. په بنو کې یو میله شوې ده دا غي راپور هم لرو او په سواد کې د امنیت په وزه باندې د تا معلومات درکو. کولمبي د نجیب امیر نه خبرنو
برطانی په یو پاکستانی وزیر غلام احمد بلور برطانی ته په ورتګ بندیز لګولې. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټې مشر سره د دوه ملګرو نصرګندو وسلوالو په ډزو وژلې او په امریکا کې د راغلي طوفان له امله د وژلو شو کسانو شمیره نوي ته ورسېده. پورا خبرونه د برطانی حکومت د خیبر پختونخوا په وزیر غلام احمد بلور باندې برطانی ته پتلو باندې لګولې ده. نوموړي د اسلام خلاف د فلم جوړونکو د سر بیا ټاکلې و چې په سر یو شمیر نړیوال خبرګونونه مخې ته راغلل. غلام احمد بلور چې د پاکستان د اورګاډو وزیر او د عوامي نېشنل پارټي غړی دی د دې خبرې پخلی کوي.
تقریبا یو لیٹر آئے گلی ہو تاسو باندې پابندی ہو لگے وزارت داخلے طرف نا مت را لے گلی ہائی کمشنر برٹش بدلے چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں نہ.
غلام احمد بلور وای برطانی تنو پکار چی پردی بندیز لگاولے وای. د خیبر پختونخوا د سواد په تحصیل چارباغ کې د مقامی امن کمیټې مشر سره د دوه نورو ملګرو نصرګند کسانو په ډزو وژلې. د پولیسو تر مخه د امن د یو ځایي کمیټې مشر فضل غنی په ټلګرام سیمه کې د خپلو ملګرو سره کور ته پلاره و چې په کمین ناستو کسانو پر ډزې وکړې او هغه واژه. د ده سره په ډزو کې د دوه نور ملګري هم وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې دوه نور د امن کمیټې غړي په ډزو وژل شوي وو. حکومت او پوځ په سواد کې د امن او کرارۍ دعوی کوي خو په دې وروستیو په سواد کې هدافي وژنې او غلچکی بریدونه زیات شوې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ریچارډ هاګلند د خیبر پښتونخوا پیښور ښار ته د دورې او د ځایي چارواکو سره د خبرو پر مهال وایي چې د امریکا حکومت د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره د مرستو لپاره کار کوي. د امریکا مرستیال سفیر ریچارډ هاګلند د خیبر پښتونخوا د گورنر مسعود کوثر او وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی سره د لیدلو پر مهال وویل چې امریکا پاکستان سره خپلو مرستو ته ژمنه ده او دا مرستې به تر هغې جاري ساتي چې پاکستان له اقتصادي پلوه بډایه شي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د پوز درې پخوانی جرنیلان د پښتنو ګرویګنو لپاره غوښتي وو. په دغو جرنیلانو تور دی چې د ریلوې ځمکه یې په ارزانه بیه خرڅه کړې وه. په دغو جرنیلانو کې جاوید اشرف قاضي، جنرال سعید ظفر او میجر جنرال حسن بټ شامل دي. د نیب ترجمان وایي درې واړه جرنیلان د زیارت په ورځ د نیب په وړاندې حاضر شول او د خپلې پریکړې ننګه وکړه. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي او ډاکټران وایي چې یو پاکستانی کورنۍ خپله ځوانه لور په دې تور چې د یو بل ځوان سره خبرې کړې وي وژلې ده. راپورونو پر اساس کله چې جنۍ د یو هلک سره د خبرو پر مهال ولیدل شوه نو پر مخ او بدن یې تیزاب وشیندل شول. د دغې 14 کلنې جنۍ مور او پلار چې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د کوټلي سیمې اوسېدونکي دي پولیسو ته د دې خبرې اعتراف کړی چې دوی دا کار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د کمزورتیا په اړه اټکلونه او دا ګنګوسې چې دا ځواک په د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد دفاع ونه شي کړای رد کړی دي. له دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د سارنې امریکایي ادارې په یو راپور کې ویلي وو چې افغان ځواکونه به 2014 کال وروسته په غالب ګمان د خپل هیواد د ټینګولو توان او ظرفیت ونه لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دا قضاوتونه ناسم وبلل.
د وای
مونږ د افغانستان د وګړو په سلو کې تقریبا 15 د مسولیتونو له انتقال وروسته په خپل امنیتي ساحه کې راوستي دي. هغه فضا چې مونږ ورته برابره کړې تر پخوا امن ده. په سلو کې د 15 عملیاتو مشري مونږ کوو او مستقل عملیات کوو. دا پوځ چې مونږ نن لرو هغه فوج ده چې په تیرو لسونو کې د ناټو په معیار روزل شوی. نوموړي ویل چې افغان پوځ ډیر پیاوړی شوی او کولی شي چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې پرته د جګړې په ډګر کې مستقلانه عمل وکړي. خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري د امریکای ولسمشر باراک اوباما او دغه مد مقابل د ریپابلیکن ګوند کاندید میټ رومنی د رایو د ترلاسه کولو لپاره خپل نهایي حاصل کوي. امریکایان به د نومبر په شپږمه نیټه یعنی د راتلونکي سه شنبه نه په ورځ خپل نوی ولسمشر ټاکي. اټکل کیږي چې دواړه کاندیدان به د ټول ټاکنو نه وړاندې خپل پاتې ورځې په هغو ایالتونو کې تیرې کړي چېرته چې د نظر پوښتنو له مخې یو کاندید هم د ګټې پړاو نه دی خپل کړی. په دغو ایالتونو کې اوهایو، کلوروډا، لووا، فلوریډا، نیو همشایر، ورجینیا او ځینې نور ایالتونه شامل دي. په امریکا کې د راغلي طوفان له وجې د سور زوزان نه پس ولسمشر اوباما د زیارت په ورځ په ویسکانسن او نیواډا کې او میټروم نه په ورجینیا کې خپل کمپاین پر مخ ویوړ. په امریکا کې د سنډي په نامه د راغلي طوفان له امله د وژل شو کسانو شمیره نوي ته پورته شوې ده. په دې کې ډیری کسان په نیویار ایالت کې وژل شوي دي. چارواکي وایي د تیرې دوشنبه ورځې راهیسې چې طوفان د امریکې ختی ساحلونه په نښه کړل، په نیویار کې د اوه سلویښت کسانو مړینه تایید شوې چې سلویښت پکې د نیویارک په ښار کې مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په شپږو نورو ایالتونو کې سلویښت نور کسان هم وژل شوي دي. تر دې مخکې د راغلي طوفان له امله د وژل شوو کسانو شمیره اویا ښودل شوې وه. د نیویارک ښار د میټرو ځینې برخې فعالې دي، خو ویل کیږي چې په ښار کې د نیم میلیون نه زیات خلک د برېښنا نه بغیر ژوند کوي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه اجازه نه لري سو هغه ښار ته ستون شي چېرته چې خپل وړوکوالی تیر کړی دی، کوم چې اوس په اسرائیلو کې دی. یو اسرائیل ټلویزیون سره د خبرو پر مهال ده وویل:
It's my right to see it, but not to live there.
دی وایي: زه سفید ښار لیدل غواړم، دا زما حق ته چې وی ګورم، خو دا حق نه لرم چې هلته اوسېږم. عباس خپل وړوکوالی په یاد شوي ښار کې تیر کړی. دا ښار اوس د اسرائیلو شمالي برخه ګڼل کیږي. عباس خو دغه کورنۍ د 1948 کال د جنګونو پر مهال له دې ښاره ووتل. بیا د اسرائیلو د وطن د جوړېدو نه پس دوی دغه ښار ته ستانه نه شول. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اورید چې نجیب امین وړاندې کول. په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. برطانیا په وفاقي وزیر غلام احمد بلور برطانیا ته په ورتګ بندیز لګولې دی. غلام احمد بلور وایي:
ډېرې خبرې مشروع کړې. هغه وایي چې تاسو چې نو تاسو اجمه تشدد والا خلک یې، تاسو دا خبره څنګه دا ټیرریزم نه مې چې نه دا ټیرریزم نه دی، موږ انسانیت سمینه کولو والا خلک یو.
د پښتونخوا د لرې پردې سیمې تور غر ډېرې ښځې اوس هم شناختی کارډونه نه لري. دا بنو په بکا خیل کې د یوې میلې حال درکو.
دا ډنینا ورواستلې دی موزګار ټیم دی، او موږ ډېر خوشی محسوسا یې دا غیدا چې ورسارې وروالي هاري دغه.
او په ونیز خبرونه سروې کې د نوموړې خبريالې او لیکوالې صفیه حلیم خبر دراورو.
زه خو اصل د پېښور اوسېدونکو یم، زما نیکونه جلال آباد نه ورغلي دي، په پېښور کې زیږېدلې یم او لندن ته خو زه د بي بي سي د کار لپاره راغلی یم.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو، تازه خبر په سواد دره کې ناپیژندل شوي وسلوالو د امن کمیټې په یو غړي باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دغه د امن کمیټې غړي وژل شوي دي. نور هم د مرګ جوبلي راپورونه پکې شته. تفصیل د سیمې نه د خپل همکار نخلو ملګریا، دغه پیښه چرته شوې ده او په دې کې د مرګ جوبلي تفصیلات څه دي؟
د شاینو د تاثیر چارباغ سیمه د ټلګرام لري پرته سیمه چې غریزه سیمه ده. وايي چې دغه لا سرګند وسلوالو په زلغنی نومې تن چې د مقامی امن کمیټې صدر دی، مشر دی، او دغه ځکه چې دوی ته حواله شوی چې امن به تاسو ساتنه کوي. هغه باندې لا سرګند وسلوالو ډزې کړي چې پای کې د پټک مړ دی او وسره د ملګری هغه پکې هم مړ شوی دی. دغه رنګي د کسانو مړ چې دی نو دا بیا سیدو هسپتال روغتون ته وړل شوی دی د پوسټ مارټم لپاره. اوس دغه سیمه کې سیکیورټي فورسز چې د پاکستان فورس دغه موجود دی، ورسره پولیس هغه چې دی نو د لټون اپریشن پیل کړی دی او د پزې ناکي لګولي دي. کور په کور د لټون تلاشي هغه روانه ده.
دا راته موږ وایي چې د ملالۍ یوسفزۍ د برید نه وروسته دا سی بریدونه ډېر زیات شوي دي. نو وړاندې هم د امن کمیټو غړي او مشرانو باندې بریدونه وشو کنه؟
بالکل، د دین وړاندې هم په دغه سیمه کې تقریبا څلور ورځې وړاندې دوه د امن کمیټې غړي وو چې یو پکې او یا کلم هغه په نماز خوتن ټایم کې په جمعات کې وشته شه او دغه سره خوا کې بل کې لیکي یو بل دغه بلګره او هم امن کمیټه او هغه ویوش په باندې په کسان وجل شو موږ ویل شو چې په تیر یو ونه کې د درې کسان د امن کمیټه او یو یو عام لاروي په دې کې وجل شو دی او دا دغه سیمه کې چې دنه د تیرې هفته نه د لټون اپریشن او سکیورټي او بیا د اختر په مقابله سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي ورته دغه په وجود دغه پیښې کیږي پولیس چې دنه بخانه وړم هغه ځای ته رسېدلی دي د پولیسو وینا دا ده چې موږ کوشش کوو چې دغه وسلوال یا هر څوک چې دي دا ونیسو مقامي خلک وایي چې د امن کمیټې دغه خلک چې دي دوی دغه ځای کې امن ټینګ ساتلو لپاره ذمهوار دي او کله چې همدا ته ناشنا کس راشي یا وسلوال راشي نو دوی د حکومت سره د امنیتي ځواکونو سره مرستې کوي نو باید چې وجه هم دا ده چې دوی د دې وجې نه په ټارګټ کېږي د هغه کسانو چې مخکې وړاندې دلته کې په دې سیمه کې هغوی بد امني کړې وه د دې خلکو خپل ذاتي دښمنیانې دغه سیمه کې نشته دی
ډېره مننه ملګري آباد اوسې
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
رازمګ دویم راپور ته برتانیا په وفاقي وزیر غلام احمد بلور برتانیا ته په ورتګ بندیز لګولې دي غلام احمد بلور ویلي دي چې دوی د عدم تشدد په فلسفه یقین لري او باید برتانیا داسې کار نه وکړي نور تفصیل غلام غوث په دغه راپور کې راکړي
د وفاقي وزیر غلام احمد بلور لخوا د اسلام په ضد د لانجمند فلم جوړونکي په سر د انعام د اعلان وروسته د برېټانیې حکومت په غلام احمد بلور برېټانیې ته پتک بندیز لګولې دي او هم په دې لړ کې په پاکستان کې د برېټانیې های کمیشن یو خط هم غلام احمد بلور ته استولې دي د دې بندیز په اخلا غلام احمد بلور په پیښور پریس کلب کې د یو ځانګړي خبری کانفرنس وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تقریبا د تاسو مخکې یو لیټر راغلی و چې تاسو باندې پابندي ولګي دا د وزارت داخلي د طرف نه ما ته راغلی و خپل د هاي کمشنر بریټیش نو بیا ما ته په بدرزه پاس ما په خپل شو ما د چاته نه حکومت نه چاته نه خو
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې غلام احمد بلور زیاته کړه چې په دې لړ کې د برېټانیې های کمشنر هم د هغه سره د خپل وزارت په دفتر کې لیدل کتل کړی دي او د برېټانیې های کمشنر د هغه په دفتر کې د باچا خان تصویر ته په اشاره وویل چې تاسو خو د عدم تشدد والا خلک یې نو بیا ولې تاسو داسې د تونروي مظاهره کړې ده خو غلام احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې هغه په جواب کې د برېټانیې های کمشنر ته وویل چې هغه د ترګری یا تونروي کومګام نه دی پورته کړی بلکې هغه د پیغمبر سره د مینې اظهار کړی دی
ډېر خبرې مشروع کړې ما هغه وایي چې تاسو چې نو تاسو د تشدد ولا خلک یې تاسو دا خبراتین نه دا هوټلیزم نه مې چې نه د ټیریزم نه دی خو انسانیت سمینه کول ولا خلک یې کوي مې د اسلام نامه باندې ډېر خلک چې هغه په دې باندې سیاست کې اسلام باندې خلک بزنس کې تجارت کوي هغه ټول ما قتل هیڅ د دې متعلق خبرو نه کړه خو دا خدای په ځما په سرګرا وسته چې ما د نموچ رسالت باندې د غیرت خبرو کړه
غلام احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې برېټانیې د نړۍ په لویه برخه حکومت کړی دی او برېټانیې لا داسې نه و پکار چې په هغه د بندیز لګولې وي
مې چې انګلیزان چې نه خدای ته په نیمه دنیا نه ځات حکومت کې په امریکا انګلیزان حکومت او په استرالیا انګلیزان حکومت په ټول هندستان کې په ډېر دنیا باندې ابو حکومت مې د دې په تاسو ته لوي ځل خو مې په خو دا چې نور به دا کار کړو تاسو بنو کړي ما ته دا افسوس دی چې تاسو دا نه اوس په داسې کم نظر شوي چې تاسو داسې سوچ لرئ چې کوم څه توکان تاسو نه خيږي نو چا ویلو خیر خو تاسو نه خيږي
په لاهور های کورټ کې د کاراباغ ډیم په اړه د منظور کړی شوی پیټیشن په اړه غلام احمد بلور وویل چې د پنجاب حکمران طبقه د خپل حکمرانی قائم ساتلو لپاره دا قسمه مسلو له هوا ورکوي او د پاکستان ګټه په پام کې نه ساتي
په چې د کوم حکمران کوتونه دي کنه هغه دا کار کوي عام پنجابی چې هغه دین نه خبر وي خو هغه اوس چې د بنگال چلې شي پاکستان محسوس پدې وجه ما شو کېږي پاکستان یو پاتې کېدو نو بیا حکمرانی د بنگالیانو راتل او د کې کې سو د کار باندې هم کین خبره کین هغه سره کای لګا دا څنګه بنگال کې کوم کوتونه دا کار کړو
د یادونې وړ ده چې د غلام احمد بلور لخوا د لانجمند فلم د جوړونکي په سر د انعام د اعلان په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند نورو لوړپوړو چارواکو ویلي دي چې دا بیان د غلام احمد بلور ذاتی بیان دی او عوامي نېشنل ګوند د دغه لانجمند فلم په لړ کې د غلام احمد بلور بیان د هغې د ګوند نظر نه پړاګه کوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم 11 بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم 3 بجو
اتلان
پپاو کم 3 بجو
پام کوا
پپاو کم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو
د پاکستان د پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې مشر سینیټر رضا ربانی ویلي د ترهګرۍ پر ضد په قومي اسمبلی کې په وړاندې شوي مجوزه قانون کې به د خلکو د شخصي رازونو خیال ساتل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو سازمانونه په مجوزه قانون نیوکې کوي چې ګواکې دا به په غلطه توګه استعمال شي. نور حال د عبدالحق اکل په راپور کې وو.
د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتی د کمیټې مشر سینیټر رضا ربانی د ترګری عزت قانون کې د شخصي ازادیو د خیال ساتلو خبره د بشري حقوقو د سازمانونو د هغو اندیښنو په جواب کې کړي چې وايي د قانون به شایي غلط استعمال شي. زهرا یوسف د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ اف پاکستان مشر ده. دا وايي په هیواد کې لسره د ترګری پر ضد د یو خصوصي قانون د جوړولو ضرورت نشته.
گورا مون خو لسر د یو ځانګړي قانون خلاف یو ازکه زمو سره داسې ډیر موثر قانونونه شته چې هغه د ترهګرۍ مخنیوي کولای شي. زما په خیال په دې کې د قانون په نافذولو کې خواله راوستل پکار دي. په پلټونو کې باید بهتري راوستل شي او زموږ د عام عدالتونو طریقې کار نور هم پیاوړی کول او د ججانو شمیر زیاتول پکار دي نو په دا طریقه سره بهتري راتللی شي.
د اکتوبر په اتمه په قومي اسمبلی کې جمع شوي د ترګری عزت قانون کې د نورو مادو ترڅنګ دا هم دي چې اوس به ایمیل په ټلیفون کړي خبري اس ام اس ریکارډ شوی غږ یا ویډیو فلم د ثبوت په توګه منل کیږي. زهرا یوسفای ویره داده چې د پاکستان حکومت او د پلټونو فدرالي اداره اف ای به شایي د هر څه د یو چا خلاف د آلی په توګه استعمال کړي.
د ای میلونو
یا ټلیفونونو سارل به د خلکو د شخصي رازونو خلاف ورزي وي. بیا حکومت او سارنوال دا د ثبوت په توګه څنګه په عدالت کې وړاندې کوي؟ په دې مونږ اندېښمن یو، ځکه که چرته عدالت دا ډول سیزونه د ثبوت په توګه منل پیل کړي نو له عدالت سره خو نه د دې شهادتونو په اړه دومره پوهه یا لاسرسی شته چې د دې شهادتونو د سم او ناسم تصدیق وکړي. دا ځکه ایمیل او نور الکترونیکی ذریعے غلط هم استعمال دی شي. خطره دادا چې دا به حکومت یا ایف ای ای د شهادتونو په غلط طریقه د استعمالولو لپاره د یوې آلی په توګه استعمال کړي.
خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید د زهرا یوسف له خبرو سره اتفاق نه کوي. دی وايي د ترګری پر ضد نوی قانون ته ضرورت دی. د پښتا قانون کې ځینې نمګړتیاوي په ګوته کوي چې د پوینا لری کولې ضروری دي.
یو خو لکه تاسو د ټیکنیکل شهادتونه دا اکسپټیبل نه دي موجوده قانون کې. نو دا خو ډیر ضروري نه چې هر شی په دې ټیکنیکل لینکیج وغیرہ باندې استابلیش کیږي. دویم خبره ده چې د لو اف ایویډنس چې د شهادت قانون شهادت دور نرم دي دا چې تروریزم غوندې کم جرائم دي هغه سره تاسو نشه دغه کوي مقابله کوي او هغه کوټ کې نشه پروف کوي ورې چې د دې نسو کرازي مخامخ شهادت ورکي او کسو ګور کې نو هغه د سبا دي د کیدې چې ججانو تم ته مسله ده هغه یری کی چې وي سنټنس ورته ورکي نو دا غي بدل خل.
د ترګری په ضد د مجوزه قانون کې مواصلاتي وسیله د شهادت په توګه د غلط استعمالولو د اندیښنو په جواب کې ملک نوید وای باید په قانون کې ځینې داسي شرطونه تشریح شي چې د ناوړه استعمال مخه ونیول شي.
د ریویو مانیټرینګ خو مانیټرینګ سره کنډیشنز پکار دي. کنډیشنز دا دي چې نمبر 1 کم ارګنایزیشن د فرضو کې د پولیس ته اتورایز شو چې تاسو به مانیټر کوي او اکوپمنت ورته ورکړي شو قانونن د مجاز شي د ټاپینګ ولا ور ټاپینګ چې ورته وي. نو هغه کې تو شو نه ډیر ضروری دی یو خپل مشر افسر چې کوم ډیسټریکټ هیډ وي هغه نه پرمیشن چې به موږ د دې سړي ټاپ کول ور ټلیفونونه ولې چې تا وجوهات. نمبر 1. نمبر 2 یو کوټ د مجاز کې میجستریټ اسپیشل یا جج چې هغه بیا پرمیشن ورکړي دیشي لپاره چې هغه مس یوز دشي.
ملک نوی زیاتوی چې چرته قانون نافذ کونکي ادارې د یو چا ژغ بدلوي یا په ویډیو کې مخ بدلوي، نو د دې مخنیوي هم د پرمختللي ټکنالوژي په کارولو سره کېدلای شي. د دې په ونه یوازې قانون جوړول نه، بلکې له دې سره باید پرمختللي ټکنالوژي هم په کار واچول شي.
د پښتونخوا د لرې پرتې سیمې تورغر چې اوس ورته د یوې ضلع درجه ورکړې شوې ده، دغلته ډېرې ښځې اوس هم د قومي شناختي کارډونو نه محرومه دي. خلک وایي چې د سیمې ولس غریبان دي، د نادرا دفترونه لرې دي، او همدغه وجه ده چې ښځې شناختي کارډونه نه جوړوي.
دا خیبر پختونخوا هزارې ډیویژن تورغر ضلع ولسوالۍ چې د دوی په ضلع کې خوشا د 500% نه سیوا د زنانو شناختي کارډونه نشته دي، او نه دلته کې دوی ته په ضلع کې نږدې د نادرا یا د شناختي کارډونو جوړولو دفتر شته دي چې راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي. دا تورغر ضلع یو مشر محبت خان مشال لیډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې تورغر ته خو د ضلع درجه ورکړې شوې ده، خو بیا هم دوی ته په سیمه کې جوخت نادرا دفتر نشته دي. د هغې په وجه باندې ګڼ شمېر زنانه او نارینه د شناختي حتیکړ جوړول نه محروم دي. دی په دې لړ کې مشال لیډو توای
کلډکا یو غریزه علاقه دا څنګه دو ډیر لری پورې راتلندو په کار وونو تحصیل وګ کې په دنادر دفتر دی وغه لپاره راتلندو. کوم خلک دا غواړي چې وینم زنانو لکه حتیکړ جوړ کولې چې تاګ راتګ باندې خرچوم ډیر وي، او ځان دوه لې زموږ رسم ریواج د پښتنو هغه دا نه وخت چې وینم زنانو کې حتیکړ لپاره دفتر ته بوزو. هغه په وجه معنی زموږ کلډکا د حتیکړ په دغه کې زنانو رسو پاتې شلې، او تقریبا 50-60%
ولی هم پدې اخلا چې کله مونږ د شناختی کارډونو ورکولو ادارې نادرا سره تماس ونیول، نو د نادرا دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته وویل چې سمدستي د ضلع درجه ورکېدو وروسته دوی په دغه سیمه کې موبایل ټومونه او خپل مرکزونه قائم کړي وو، خو ولې دا خلک نه راتلل. دا چې په تورغر ضلع کې په دومره غټه شمېره کې د زنانو شناختی کارډونه اول نه دي جوړ، نو هم د دغه سیمه مشر محمد خان په خپل د دې جواب مشال لیډو ته صدارنګ ورکړو. تورغر د 2011 نه وړاندې د مانسیری قبایلی سیمه وه چې موجوده حکومت دې ته د جنوري میاشت 2011 کې د ضلع درجه ورکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او په پېښور پرېس کلب کې یو دستور شوی دی چې پکې د څارونو انسانانو ته په لګېدونکو رنځونو باندې خبرې اترې شوې دي. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
پېښور پرېس کلب کې د څارونو انسانانو ته لګېدونکو رنځونو په حقله د پوهې او بیدارې په دغه دستوره کې ډاکټرانو دا خبره په ډاګه کړه چې د رنځورو څارو او مرغو غوښې، اګې او پېښ خوړلو او سکولو په وجه انسانانو ته ځینې خطرناک بیماری انتقال کیږي، او حکومت له پکار دي چې په سرکاري روغتونونو کې د کلینیکل لیبراتوري جوړولو سره سره د غوښې او نور خوراک ځایونو باندې نظر او وخت په وخت چاپی لګوي. د پېښور زری یونیورسيټي یو استاد سیلنکار پروفیسر ډاکټر سویل احمد اوایل چې پاکستان او نور غریب هیوادونو کې د خوراک او نور ګټې تر لاسه کولو لپاره ساروی او چرګي چرګان په کور دننه ساتل شي، او بیا چې کوم ساروی یا چرګان بیمار شي نو دا غي غوخه پی او اګې نه صرف په خپل خوړل شي بلکې بازارونو کې هم خرڅول شي. د زناورونو انسانانو ته لګیدونکو بیمارو په حق لا ډاکټر سویل وایي
خو ډېر بیماری لکه مثلا میادي تبه چې ستوي یا ټایفاید وته عام خلک وای نو غشوا دینه علاوه یو بل قسمه طبي چې اډو کې درد کوي او پاغي کې زنانو ته لکه کله کله اسکات حمل کیږي دا غي بيماري هم د سارونه لګي او د سپولې ون ټوپ لیون سپي وغیرہ دا بيماري نه اس پنه هم لکه مثلا ټټنس چې کم دی دا اس پنه لګي غشان نه غي نه چې زخم ته او لګي نه غي نه ټټنس راځي دا څه قسمه دا چر چر ګړو نه بيماري چې کم دي نن سبا تاسو ته پد ربړ فلو
د پېښور ویټرنری ریسرچ انسټیټیوټ یا د سارو په حق لا د سیړنې ادارې او چارواکي محمد طارق زیب د سارونه انسانانو ته لګیدونکو رنځونو بچ ساتلو په حق لا او
نو د ٹی بی او د بروسیلوسس د دوانو د حفاظت لپاره کم زناور پېشي استعمالي نه غږ په خطر کې سر شکم دي او خټ کولای شي او په خپل سترګو مخ ته کچا پېد ما شومان لا یا په خپل باندې کم دي بالکل نه دي خړل پکا د قصدا بل بیماری چې ماته اسخات کوي نو دغه د هم کم دي یعنی د خپل ځان د حفاظت او شي کچره په لاس باندې زخم یا په جسم په نورې سو زخم نو د هغه زخم د اول کوشش وکړي چې هغه خشي نه بیا د زنانه د زناور خالزي
خو بیا ډاکټر سویل زیاته کړه چې د بد مرغه په پاکستان کې د سارو حلالولو او د دوی غوښ خرڅولو په حق لا او نه د رنزور سارو د مخنیوي په حق لا څه خاص پالیسی یا ادارې شته
د کی ټول نه اهم خبره دا ده چې موږ دا او پیژنو چې دا ساروی ته دا بیماری ده سو پر موږ دا نه پیژندل چې د ساروی ته کومه بیماری ده نو نه ډاکټر ته پته لګي او نه ماته پته لګي او نه موږ عام چاته ویری شو موږ په هسپتالونو کې د کلینیکل لیبارټرې جوړې شي چې پاره کې دا فیسیلیټیز ضرور وي چې کومه بیماری انسانانو ته لګي چې د دې ډایګنوسس یا د دې تشخیص ضروري وي هغه تشخیص او شي نو هغه نه پس د هغه ساروی باره کې دا فیصله کول آسان شي چې دا ساتل پکار دي که دا ختمول پکار دي
د یادونې دا چې په دغه دستوره کې د صحتمند سارو غوخي او پیو د انسان صحت ته پیاوړتیا لپاره هم ډېرې خبرې وشوې خالد خان مشال ریډیو پیښور
ایکسپریس ٹریبیون لکھی باید د ترهګرۍ خلاف سیاسي ګوندونه خپل تګلاره واضحه کړي او د ډرون بریدونو خلاف بیانونو لاریونونو سره سره د وسلوالو طالبانو لخوا د بیګوناو خلکو د وجونو خلاف هم خپل غږ پورته کړي دغه مقاله مهم ټکی فرخند وزیر وړاندې کړي
په ایکسپریس ٹریبیون کې طلعت مسعود لکھی په قبایلی سیمو کې د امریکایي ډرون بریدونو خلاف د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر امن مارچ د خلکو په ذهنونو کې یو شمېر نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي د دغه لاریون مقصد د امریکایي ډرون الوتکو خلاف احتجاج کول وو په پاکستان کې زیاتره خلک ډرون بریدونه نه خوښوي او دا د خپل ملک د خود مختاری او نړیوال قانون خلاف کړي لیکوال وایي خبره یوازې د ډرون بریدونه نه ده بلکې د سره د تړلو یو شمېر نورو خبرو هم ده چې لوجه په دغه هیواد ډرون حمله ترسره کیږي او مهمه خبره دا ده چې پاکستان د خپل هیواد په یو شمېر برخو کې خپل واک د لاسه ورکړی دی په فاټا کې د وسوالو او ترهګرو خلاف یو شمېر پوځي عملیات ترسره شول او لا هم روان دي په یو شمېر سیمو کې په وزه ملیشا پرته ده خو تر اوسه یې په دغه سیمو خپلواک نه دی پر ځای کړی د ډرون بریدونو او پوځي عملیاتو باوجود هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو واک په خپل ځای موجود دی بلکې وسلوالو په تیره موده کې خپلې کارویانې د ملک یو شمېر برخو ته غځولي دي او د دې بلخه مظاهره د دې نه نشي کېدی چې د ډرون حملو خلاف لاریون د جنوبي وزیرستان پر ځای په ټانګ کې پای ته ورسید او کوچیر په دغه سیمو کې د وسلوالو په پټنځایونو ډرون بریدونه ودرولی شي نو دوی به خپلې کارویانې نورې هم وغځوي لیکوال وایي دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده فاټا د ملک ته نورو برخو نه په لرې کېدو ده او دغلته د وسلوالو کنټرول په زیاتېدو دی او لیکوال وایي عمران خان او نور خیلاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو په هغه ظلمونو خاموشه دي چې د عامو خلکو ژوند یې د خطر سره مخامخ کړی دی ورځپاڼه لیکي د دغه ګوندونو مشران په ملالا یوسفزی د وسلوال برید په غندنه کې ولې خاموشي اختیار کړي طالبان د سکولونو په تباه کولو کې ککړ دي د نجونو د تعلیم دښمنان دي خو په دې اړه خیلاسي ګوندونه هیڅ نه وایي لیکوال وایي طالبان نه یوازې قبایلی سیمې د پاکستان د خلکو خلاف استعمالوي بلکې د افغان طالبانو سره هم په رابطه کې دي او دا شان د دې ځایه په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو خلاف حملې ترتیبوي لیکوال تلت مسعود وایي په داسې حالاتو کې که د پاکستان سیاستوال چپ خله پاتې شي نو دا به په راتلونکو کې زیات نقصان ورسوي او باید سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خپل تګلاره واضح کړي
د فرخند وزیر نمو د ایکسپریس ټریبیون د یو مقالې مهم ټکی اورېده او اوس ستاسو لپاره یو راپور د پاکستان او هندوستان ترمنز د کرکټ مقابلو په اړه باندې د راپور د اسلام آباد ریاض ګل مسخر راکړي
د هند کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د پاکستان د کرکټ ټیم به راتلونکي دسمبر میاشت کې د کوربه هیواد له ټیم سره 15 مسابقې ترسره کړي پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې نوې ډیلی پاکستان کې میشته د لشکر طیبه ډله د دغو حملو مسؤل اعلان کړه دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ د سیالیو سیریز پیلېږي د هند کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان ټیم به خپل هندي سیال سره خپل لومړنۍ مسابقه د راتلونکي دسمبر میاشت په 15 نیټه په بنګلور ښار کې ترسره کړي د هندي مقامات په وینا ټاکل شوی ده چې دواړه ټیمونه د نوي ډیلی په شمول په څو نورو سترو ښارونو کې په خپلو کې لومړی دوه شل اووریزې او بیا درې ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړي د ورستی دل لپاره په هند کې د پاکستان کرکټ ټیم په 2009 کال کې لا قربت ټیم سره یو ورځنی او ټیسټ لوبې درلودې. ټاکل شوی دی چې د پاکستان کرکټ ټیم به د راتلونکي دسمبر میاشت په 22 نیټه هند ته ورسیږي. پر ممبئی ښار د 2008 کال له تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وژل شوه، په نورو برخو کې د اړیکو او تماسونو د قطع کېدو سربیره د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د یو بل په خاوره کې د کرکټ سیالۍ چې دواړه هیوادونه ورته د خورا اهمیت په سترګه ګوري هم بند شوه.
د رضوان مراد راپور مو د اوریدونکو او په پښتونخوا کې لس نیمې بجې شوې دي. اوس نجیب امیر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
برطانیې په یو پاکستانی وزیر غلام محمد بلور برطانیې ته په ورتګ بندیز لګولې. د سوات په چارباغ کې د امن د کمیټې مشر او دغه دوه نور ملګري وسلوالو په ډزو وژلې. امریکا د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو سره د مرستو ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. د پاکستان احتساب ادارې درې جرنیلان د پښتنو ګرویګنو لپاره غوښتي وو. یو پاکستانی کورنۍ خپل لور د یو هلک سره د خبرو کولو په تور وژلې ده. په امریکا کې د راغلي طوفان له امله د وژلو شو کسانو شمیره نوي ته ورسېده او د یوکراین پخوانی وزیر اعظم پاولو لازارنکو د امریکا له بند خلاص شو.
نجیب امیر چې مهم خبرونه وړاندې کول. اوس ته اسلام آباد د ریاض ګل مساخیل ناورو چې نن د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دي.
نن هم کومنګ د نور کله بشان پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هر ورسپانه د خپل پالیسي مطابق اداري ته اهمیت ورکړي دی. خو د کې اکثر ورسپانو نن د ایریکشن کمیشن لخوا په منظور شوی ضابطه اخلاق لیک کړي دی. د کې د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس وایي چې د ضابطه اخلاق تر مخه ایریکشن کمیشن دا اختیار لري چې څوک په ضابطه اخلاق عمل نه کوي د هغې غړیتوب ختم کړي. اداري وایي چې داسې ضابطه اخلاق د هرې ټول ټاکنې د پاره وي خو د هغې باوجود په دې عمل نه کیږي او د سرکاري وسایلو پیسو او وسلې بې دغه استعمال کولی شي. اداریه خیره کې وایي چې الیکشن کمیشن لپاره کار دي چې د جمهوریت د بقا او د دې د ودې د پارا ضابطه اخلاق باندې په سختۍ سره عمل وکړي او په غلطو طریقو ایوان ته د رسیدو لارې ونیسي. د غرنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او وایي چې الیکشن کمیشن ټول سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې که دوی غواړي ضابطه اخلاق کې بدلون راولي نو دوه اونو کې د خپل تجویزونه جمع کړي. اداریه وایي چې بدقسمتي دا چې زموږ ملک کې د هر الیکشن وروسته ماتې خوړونکي ګوندونه په بریالي ګوندونو د ټګې تورونه گوی چې ورسره د ولس په جمهوری عمل یقین نه پخیږي او دغه وجه ده چې تر اوسه پاکستان کې جمهوریت خپې نه دی ټینګې کړې. اداریه اخیره کې وایي چې باید ټول سیاسي ګوندونه خپل خپل تجویزونه په ټاکلي شوی وخت کې الیکشن کمیشن ته جمع کړي او الیکشن کمیشن هم بیا په دغه ضابطه اخلاق په سختۍ سره عمل درآمد وکړي چې ورسره جمهوری ادارو او جمهوریت ته وده ورسي او د ولس په دې اعتماد پیدا شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو لخوا د خیبر پښتونخوا سکولونو پر راتلونکي کې د ترهګرۍ او نورو قدرتي افتونو نه د خوندي کولو لپاره منصوبه د ستاینې وړ ده. ادارې وړاندې وایي چې یو طرف ته خو به دې منصوبې له وجې د خیبر پښتونخوا سکولونه محفوظ شي خو بل طرف ته له دې نه دا معلومه شوه چې تېر وختونو کې د خیبر پښتونخوا ادارو په دې مسله باندې سترګې پټې کړې وې. ادارې زیاتوي چې اوس د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو د دې ذمواري په خپلو اوږو اوچته کړې ده نو پکار ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه دې لړکې دوی سره پوره پوره کومک وکړي او د یونیسکو د وړاندیزونو نه ګټه پورته کړي. اداریه خیره کې لیکي چې هیله ده د تعلیم څانګه کې د داسې قسمه تجویزونو نه د فائدې اخستو سره سره به زده کوونکي د ترهګرۍ او قدرتي افتونو د چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار شي او دغه رنګ به نور صحتمندانه هلې ځلې هم پیل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساینس مانیټر د لیکوال طه صدیقی یو مقاله خبره کړې وای په بټاباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د تحقیقاتي کمیشن د جوړېدو یو نیم کال وشو خو د پام وړ معلومات وړاندې کولو کې لا هم ناکام دی او دغه رسمي تحقیقاتو لا نورې افواګانې رامنځته کړې. د مقاله تر مخه زیاتره خلکو دا فکر کوي چې په دې تحقیقاتو کې به کېدې شي د فوز په اړه هم معلومات څرګند شي. په پاکستانی فوز غربي نړۍ د سخت دریزو سره د مرستو تورونه لګوي. لیکوال وایي داسې ښکاری چې دغه معاملې د یو نیم کال تیرېدو وروسته حکومت او حکومت مخالفه ګوندونه د تحقیقاتو په نتایجو کې هیڅ دلچسپي نه لري. هلته چارواکي وایي چې دغه ریپورت د عوامو ته څرګند کړي شي خو زیاتوي چې دا کمیشن د اسامه بن لادن په بټاباد کې د پاتې کېدو په لړ کې مضبوط ثبوتونه لټولو کې ناکام ده. مقاله د دغه چارواکي د خلیلکی میډیا او مدني ټولنې د خپل واس مطابق په حکومت ډیر فشار واچو چې د اوسامه په بټاباد کې د پاتې کېدلو او د امریکایي ځواکونو لخوا په موندلو کې کوم خلک ککړ دي هغوی ته د سزا ورکړل شي. لیکوال وای د ځینې میډیا رپورټونو تر مخه د تحقیقاتي کمیشن لا د وړاندې نه ویلي پوز په دغه معاملې کې هیڅ ډول لاس نه لري. بلخوا سیړونکي وای چې که د کمیشن په رښتیا پوز د دې ټوله مسلې نه آزاد ګرځولې وي نو حکومت د پوز سره د خپل اختیاراتو د توازن تر لاسه کولو یو خامقا د لاس ورکړه. بلخوانی وی ارټانز رسپانه خپل یو مقاله کې وايي افغانان خ جنگي مقابله خوخوي، هغه ک د سپووي ک د ګډانو وی او ک د زرکانو، خو چې دوه شیان په مقابله ورغلي وي نو ګنډ شمیر خلک ترې چاپیره تماشه ته ولاړ وي. او دغه وجه ده چې په روانه هفته کې کابل کې د باکسینګ نړیواله مقابله وشوه نو خلکو ډیره خوخه کړو د هغې د تماشه لپاره یې د ټیکټونو ترلاسه کولو هڅه کولې. رسپانه لیکي د منځني وزن د نړیوال باکسینګ په دې بین البرازمي مقابله کې جرمن نژاد افغان نه ویش کلن حمید رحیمی او د هغه سیال د تنزانیا دریش کلن سید امبیلوا په نړیواله کچه مشهور نه دي. او د دې حقیقت باوجود چې رحیمی د ټولو کتونکو د خوخي لوبغاړی وو، خو دوی د دې مقابله د ګټلو په تکنیکی عمل شکمن وو. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي خلک د رحیمی د ګټلو په اعلان ډیر په جوش کې راغلل چې پکې امبیلوا هم شامل وو. امبیلوا رحیمی په هوا کې اوچت کړو او دا راز دغه خبره د افغانستان تازه سازشي نظریه وګرځیدله چې دا مقابله هم دوکا او یا په مصنوعي توګه جوړه شوې وه.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ با څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف مترام نه.
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپاین او د ووټونو نتایج.
I get America to create 12 million jobs. And by 2014 the war in Afghanistan will be over.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه.
په امریکا کې د نومبر پشپغم اولس مشریز انتخابات کېدونکي دي. د ریپبلیکن ګوند لخوا میټ رومنی او د ډیموکرات ګوند لخوا اولس مشر باراک اوباما د انتخاباتو لپاره نوماندان دي. دا چې پر مهمو کورنیو او بهرنیو مسلو د دوړو تګلار او درېسته دي. په دغه اړه د فرانس خبرې جانس د یوې لیکنې مهم برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د کورنیو موضوعاتو په لړ کې لومړی اقتصاد راځي چې د 2008 اتم زیږیز کالونو د اقتصادي بحران له کبله لا اوس هم ځای ته نه دی راغلی. اجانس فرانس پرس لیکي د امریکا د اقتصاد په اړه میټ رومنی فکر کوي چې اوباما د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی دی. رومنی وایي د اقتصاد ښه کولو لپاره به کاري موقع پیدا کوي. دا وای مالیه به کموي، بازار به نور آزادوي او په امریکا کې به د تیل او ګیس ذخیرې لټوي. میټرومنی وای د هر کس پر تنخواه اخیستل کېدونکو مالیه به 40% کموي او د کاروباري مالیه سطح به هم ښکته کوي. بل پلو ته باراک اوباما د خپل تګلارې دفاع کوي او وای د امریکایي حکومت تاوان به په لسو کلونو کې تر $1 trillion پورې کموي. دی وای په هیواد کې به د هغو کسانو لپاره چې هر کال له $1 million زیاتې پیسې ګټي د مالیه ټیټترینه سطح 25% ساتي. اوباما وای تر 2016 زیږیز کال پورې به 1,00,000 خلکو ته کاري زمینې برابروي. امریکا ته هر کال په لکونه خلک په ناقانونه توګه داخليږي. په دې اړه هم د رومنی او اوباما فکر جدا دی. رومنی وایي کله چې په ناقانونه توګه امریکا ته ورغلو کسانو ته د وسیدو او کار شرایط تر کافي حد سخت کړل شي نو د هیلمن دی چې دا کسان به له هیواده وځي. دی پر اوباما نیوکه کوي چې امریکا ته د ورتلونکو ناقانونه کسانو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. اوباما بیا د کانګرس د هغه قانون ملاتړی دی چې پکې ویل شوي ناقانونه ورغلي ماشومان باید له هیواده ونه ایستل شي. د ځینې ځوانانو ته د دوو کالونو لپاره د اوسېدو او کاري موقعو اجازتنامې هم ورکړې دي، خو پر هغوی یې ځینې شرایط هم لګولې دي. امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو ته نوماند میټ رومنی د طبي دلایلو پر اساس د چرسو استعمال قانوني کولو پر ضد دی، خو اوباما امر ورکړی و چې د هغو دوکانونو پر ضد ګام نه اخیستل کیږي چې پکې چرس د دوا په توګه خرڅېږي. د بهرنیو چارو تګلارې په ترڅ کې درې هیوادونه د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره مهم دي. یو ایران دی، بل چین او وروستی افغانستان. رومنی وای د ایران لانجمن اټومي پروګرام په ترڅ کې د پر تهران سخت بندیزونه ولګول شي. دی وای د اوباما ولسمشری په وخت کې ایران اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوی دی. بل پلو ته اوباما وای نړیوال ټولنې چې پر ایران کم بندیزونه لګولی دي نو هغه ډیر سخت دي. د چین په اړه رومنی فکر کوي چې د تجارت او چینایي کرنسۍ یا پیسو په مسلو باید ورباندې زیات فشار راوستی شي. دی وایي د سوداګرۍ په ترڅ کې باید پر چین جرمانی ولګول شي. اوباما تر اوسه دا کار نه دی کړی ځکه چې د نړۍ د دوه لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کول نه غواړي. د افغانستان د مسالې په اړه اوباما او رومنی سره سلا دي چې د 2014 زیږیز کال تر پایه باید له هغه هیواده سرتیری وایستل شي. دواړه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملو پر جاري ساتلو هم سلا دي. خو رومنی وایي باید اوباما د 2014 زیږیز کال د نیټې اعلان نه وای کړی ځکه چې له دې سره د ده په وینا دښمن ته ډیر معلومات ترلاسه شوي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د نیم قبایلی سیمې بکاخیل توچی په منځ کې د لوی اختر په خوشحالو کې کلتوري میلا لا اوس هم دوام لري چې په مازیګر کې ورته ټولی ټولی خلک راغونډیږي او لسی اتڼ کوي. د مشال همکار دغه میلې ته ورغلی او دا راپور یې رالیږلې.
کسا هم د یوې مدینې قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو کې د کړکېچن حالات ولکابله کلتوري پروګرامونه اغیزمن شوي دي. خو په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان په بعضي سیمو کې او نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې خلک یو ځل بیا د خوشحالیانو په موکو کلتوري میلې جوړوي. چې یوه د دې څخه د ستر اختر په خوشحالي کې بکاخیل کې د توچیل ګاډۍ په منځ کې میله هم ده چې د ستر اختر نه دوام لري او د هر عمر خلک د ډول سره ولسی اتڼونه کوي. شاه جهان وایي چې د اختر په موقع دوی هڅه کوي چې د غشان ډولونو سره اتڼې وکړي.
دا ډلینا ورواستلې دي مزګار ټیم ده او موږ ډېر خوشی محسوسه ای دا غي دا چې ورسارې وروالي هاري ده که خویونی مرک داس غال چوی کنا به انور واجن والی اکثر خامو خا او میر مشرون دا خپل دې ما دا غا خوان ور گئی با چې دا دې حق دا اوره ته رکړ دې.
یو بل ځوان احسان الله د دې کلتوري میلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډېر خوانې کړه دی دا غون کلیول خوشو دی دې سره او میر غون خوښ دی نه شاده نه تړم نه کړه وسو د بعد سګری نه بار نه غلا تتر زمون می دا په شان ته به میر سګری دا میر دې په کدا چې کښنی به میر سګری.
نوروال خان چې تازه تازه د اتڼ نه راووتو وایي چې ډېر په خوشحالي سره ځوانان او مشران اتڼې کوي.
دا عمل ملګری ټول سره په وځي شوی دی او دا خوشاله موکادو او دا خوشاله په موکابه چا سمرا سره سره خوشحالي وکړه هغه بهتره و. ډول سره د وزیرستان خلک چې سمرا د ډېر مینا محبت دی هر چیرته چې ډل و یا شیخه مخه د زون نظری کوم د شوق په چار کې چې قیمت به هغه کې سکس تر کې دای نشي سپینجری خو یا داسې دی چې هغه خپل کډ بچپن وته یو دی بوډا تیپ چې هلاک اټونه تا غړي دی.
دغه خلک وایي چې د ډول په سپیتا باندې اټڼونه د دوی درون رواج دی چې د غلطه ورته خلک په درون نظر سره ګوري او د دوی ترمنځ اتفاق او ورورولي جوړوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس وخت شوه دی زموږ د ونې خبرونه سروې په نن خبرونه کې به تاسو د نوموړې خبریالې او لیکوالې صفیه حلیم خبرې اوري. دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکارا ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ستړي مشه د نن لپاره به په سروې پروګرام کې د پښتني خبریالې صفیه حلیم په اړه معلومات واوري. د صفیه حلیم پیدایش په پېښور کې شوې او خوای چې مشران یې د جلال آباد نه د غلطه ورغلي او هم الته آباد شو. هغه د تعلیم زیاتره برخه هم په پېښور کې مکمل کړي چې بیا د کار په سلسله لندن ته لاړه او اوس هم هغلته اوسیږي. هغه د بی بی سی مشره پاتې شوې ده. ورسره افسانې، ناولې او نور کتابونه لیکلي دي. خپله د صفیه حلیم د خولې یې اورو.
نو
زه خو اصل د پېښور اوسېدونکې یم. زما نیکونه د جلال آباد نه ورغلي پېښور کښې زېږېدلی یم او لندن ته خو زه د بی بی سي د کار لپاره راغلی یم. او هغې نه مخکې ما سبق ویلی دی سکاټلینډ کښې، مستري مې هغه ځینه کړې ده ایډنبرا یونیورسټي نه، په جګپوهنه کښې مې ډیګري اغوستې ده. هغې نه مخکې ما پېښور پوهنتون کښې سبق ویلو، نو ما په انګلیش لیټریچر کښې انګریزي ادبیاتو کښې ما مستري اغوستې ده. زیات سبق چې ما ویلی دی کوم په پېښور کښې مې ویلی دی.
صفیه حلیم وایي د ماشوموالي نه یې د لیک لوست شوق و او دغه وجه ده چې همدې میدان ته یې مخه وکړه. هغه وایي چې د تعلیم سره سره یې په ریډیو پاکستان پېښور کښې هم کار کولو او دغه کار یې پر مخ بوتللو.
د ماشومتوب نه زما د کیسو لوستل او بیا وروسته چې کله ما لیک پیل کړو نو هغې نه پس ما لیکل هم پیل کړل. خو وړې وړې کیسې مې لیکلې، خو هغه څه ما ته دومره مهمې نه ښکارېدې. ما داسې فکر کوو چې ټول خلک چې لوست کوي هغوی به کیسې هم لیکي. بیا وروسته وروسته کله چې سبق ګرانېدو او په کالج کښې او په پوهنتون کښې مونږ درس ویلو، نو دا لیکوالي یو څه مودې دپاره ما کیسې نه لیکلې، مضمونونه مې لیکل. مضمونونه به کله د کالج په مجله کښې چاپېدل او کله به اخبار کښې او کله یو خوا بل خوا. خو داسې سم یعنی د لیکوالۍ معنی زما دپاره دا نه وه چې دا هم یو کار دی او دا به زه لیکم. زیات شوق زما د سبق سره و او سبق نه وروسته ما ښوونکي په توګه ما کار پیل کړو. او هغې نه پس بیا په 1986 کښې زه اول وارې د بی بی سي سره چې ما کار شروع کړو، نو زه ویلی شم چې هغه وخت ما سم ژورنالیزم زده کړو او ژورنالیزم میدان ته راغلم. خو د هغې نه وړاندې هم کله چې زه په پوهنتون کښې وم، نو مونږ ریډیو پاکستان پېښور ته تلو. هلته یو خو د ماشوموالي نه مونږ پروګرامونو کښې برخه اخېسته، بیا ورپسې کله د سټوډنټ پروګرام کښې به هم برخه اخېسته، کله ډرامو کښې برخه اخېسته. عمر ناصر سره به مونږ ډرامې کولې د ریډیو دپاره. خو هغه وخت مونږ دې ته ژورنالیزم نه ویل، ځکه چې دا خو مختلف پروګرامونه وو. ما د ښځو دپاره مېرمنو دپاره په پروګرام کښې سکرپټ لیکلو، په خپله به مې پروګرام وړاندې کوو. ما ته دا ژورنالیزم نه ښکارېده، ما ته بس دا یو داسې کار و چې ټولو کوو.
دی په خبره کله چې دې د ژورنالیزم کار شروع کړ، وروسته پکې د وخت سره سره ډېر بدلون راغلو، چې د اول په پرتله پکې مرکې او څېړنې زیاتې شولې.
کوم وخت چې مونږ په رښتیا وو ژورنالیزم شروع کړو، نو دا هم دومره پرمختللی مضمون نه و. چا به ویل چې زه صحافت کښې سبق وایم، نو خلکو به ویل چې دا غلا کوم مضمون دی. ډېرو پوهنتونونو کښې دا مضمون نه و. کله چې مونږ په بی بی سي کښې کار پیل کړو، نو هلته کښې بیا مونږ ټرېننګ اخېستو. هلته هم د کار زیاته برخه ترجمې وې، خبرونه به هم ژباړل د انګلیش نه. نو د صحیح رښتونی ژورنالیزم به دا و چې کله کله به مونږ مرکه وکړله، یا د فیچر پروګرامونه چې به هم کول، نو هغې کښې به مونږ ته موقع پیدا شوه چې په خپله ځان نه یو شی ولیکو، لږ څېړنې وکړو، پلټنې وکړو. نو دا ورو 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 بیا هغه کلچر بدل شو. زما خیال دی په ټولې نړۍ کښې او زموږ خپلې سیمې کښې د افغانستان د حالاتو د وجې نه هم ژورنالیزم کښې ډېر بدلون راغلو، خلک بهر ملکونو ته ووتل. نو ریډیو په هغه وخت کښې ډېره زیاته مشهوره وه او زیات نه زیات پروګرامونه به بیا ژوندي کېدل. 1990 کښې یو نوي کښې دا کلچر بدل شو. مونږ باندې ډېر زیات فشار راغلو چې تاسو خپل رپورټونه جوړ کړئ، د خپلې سیمې نه تاسو خبرې، نو په ځای د دې چې تاسو ترجمې وکړئ، ژباړې وکړئ، تاسو په خپله رپورټونه جوړ کړئ. نو بیا هغې نه پس دا شی مونږ زده کړو چې ښه رپورټ به څنګه جوړوو، څنګه به مونږ بې طرفه اوسېږو. او هغې نه پس بیا ورو 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 دا سلسله دومره ډېره شوه چې هغه ترجمه کمه شوه، او اصل هغه شیان چې په خپله مونږ به جوړ کړي وو هغه زیات شول په پروګرامونو کښې، مرکې زیاتې شولې.
هغه وایي د مطالعې سره د اول نه شوق و، خو صحافت یې تر ډېر حده ژوند بدل کړه. ورته موقع په لاس ورغله چې نړۍ وګوري.
ژورنالیست کېدل څه خاص داسې مهارت نه غواړي، صرف دا ده چې زه اوس هم وایم چې هر هغه کس چې تجسس ولري، یوې پېښې پسې ګرځېدل یا د یوې پوښتنې جواب لټول د انسان فطرت وي، نو هغه ډېر ښه ژورنالیست کېدی شي. زما د ماشوموالي نه همدغه عادت و چې ما به پوښتنې کولې، او هر یو شی هر یو کس چې به راته وویل ما به په هغې باندې ډېر باور نه کوو، تر څو چې به زه پوره زما په یقین ونه شو چې دا خبره همدغسې شوې ده. بله دا ده چې د اخبار لوستلو، د ورځپاڼې لوستلو دود چې و هغه زموږ کور نه کور کښې وو. زموږ کور کښې ته به ډېر اخبارونه راتلل، مجلې به راتللې. د مطالعې سره زما شوق و. اخبار چونکې د ژورنالیزم اساس په ورځپاڼو باندې ایښودل شوی دی، اولنی ژورنالیزم ژورنالیستان مونږ ویلی شو چې په اخبارونو کښې به یې کار کوو. ریډیو ټلویزیون خو وروسته راغلي دي، نو اخبار کښې مونږ پوهېدو چې دا خبر چې چاپ شوی دی، په بله ورځ باندې به د هغې خبر نور تفصیل مونږ لستلو. نو د اخبار سره زمونږ ډیره زیاته آشنایی وه، بیا ریډیو سره به مونږ د هغې خبرونو مقابله کوله چې مثلا په اخبار کې دروغ خبر چاپ شوی دی، ریډیو کې مثلا رښتیا وایي، یا ریډیو باندې دروغ خبر خپور شوی دی، اخبار کې رښتیا لیکلي دي. نو دا ټول هغه کلچر و چې زما ذهن ته یې وده ورکړه. او ویلی شم چې مثلا که ما په بی بی سی کې کار نه وای کړی، نو هم هغه د تحقیق او د څېړنو او د پلټنو یو دود مې لیدلی و، او هغه سې زما شخصیت باندې ډېر اثر وکړ. دې شي چې زه څېړنې کوم، زه پلټنې کوم. بیا بله خبره دې کې دا ده چې تاریخ سره زما علاقه وه، او ما همیشه تاریخي کتابونه هم لوستل. ما په کالج کې دا مضمون و، او ما په دې کې زده کړم کړی، سبق مې ویلی دی. نو ژورنالیزم کې ما ته زما ژوند په دې زه ویلی شم چې بدلون په دې راغلو چې ما ته موقع ملاو شوه چې هغه د تاریخ برخه یا د لرغونپوهنې برخه آرکیولوجی چې ورته وایي ډېر خوښ و، نو هغې کې ما سره مرسته وکړه، ځکه ما ته د سفرونو موقع ملاو شوه.
هغه څه دي چې صفیه حلیم پرې فخر کوي، هغه وایي د خپلو لیکنو او څېړنو نه ډېره مطمئنه ده.
او ما داسې بالکل داسې پروګرامونه ما جوړ کړي دي، داسې کتابونه مې لیکلي دي چې په هغې بعد زه خپل ځان نه ډېره زیاته راضي یم، ډېره خوشحاله یم چې ما دا کار کړی دی. زما ټولو کې لوی ریسرچ چې و هغه په هندوستان کې، د هندوستان د پښتنو په اړه څېړنه وه چې ما درې میاشتې هلته کې تېره کړې مې، او ډېرو زورونو ته زه لاړم، داسې زورونو ته داسې سیمو ته زه لاړم چې هغه بیخي چای نوم هم نه و اورېدلی. نو هغه ما خلکو سره ولیدل، پښتنو سره مې ولیدل، بیا د هغوی سره مې مرکې وکړلې، راغلم، رپورټ مې ولیکل، پروګرامونه مې جوړ کړل. او د هغې څلور کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي د هندوستان پښتانه، یو د بھوپال په اړه دی، بل مالیر کوټله په اړه دی، او دریم د بهار په اړه دی، څلورم د بارابستی یو وړکې غونډې ځای دی، د هغې د پښتنو په اړه دی، او په پنځم کتاب باندې زه کار کوم، دا د روهیلخنډ پښتانه دي، نو هغې باندې کار تقریبا پوره شوی دی. نو دا زما د ژوند هغه یو کار چې زه په ډېر زیات خوشحاله یم، او فخر کوم چې ما دا کار وکړو. هغې نه علاوه ما لیکنې کړي دي، زما دریم ناول چاپ شوی دی سواستو، هغه د سوات د سیلابونو په اړه، او هلته کې د جنګونو په بیک ګراؤنډ کې لیکل شوی دی. که څه هم سیاسي نه دی دا ناول، خو دې کې کیسه چې ده هغه د ټولنې کیسه ده. دا هغه کارونه دي چې زما ډېر زیات په خپله خوښېږي، ما د بل چا دپاره نه دي لیکلي، ځان دپاره مې لیکلي دي. پاتې شوه د بی بی سي خبره، شل کاله ما په کې کار کړی دی، نو شلو کالو کې ما ډېر داسې پروګرامونه جوړ کړي دي چې نور خلکو نه دي جوړ کړي. څېړنیز پروګرامونه زما خپاره شوي دي چې اوس هم خلک یادوي، او ډېر زحمت به مو ایستلو. یو یو پروګرام دپاره به مونږ څو څو میاشتې تېره کړلې چې مواد راټول کړو. ورباندې
د پښتو شاعر پیر محمد کاروان د صفیه حلیم د شخصیت اړخونه بیانولو سره وایي چې ډېر از رسوان دي، دا په بدو وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو سره مرسته کړې ده. صفیه حلیم وای په افغانستان کې د یوې پروژې لپاره هم کار کړی چې د ژورنالیزم تربیت په ور کولو.
ما یو کال په افغانستان کې تیر کړل چې هلته کې تقریبا 900 نه زیات ژورنالیستان ته په هغه پروژه کې مونږ ټریننګ ورکړو، او زه ډېره خوشحاله یم په دې. دا یو هغه کار دی چې زه ویاړم چې ما په افغانستان کې هغه وخت کار وکړو، او ډېرو ولایتونو ته زه لاړم د دې ټریننګ لپاره. د ژورنالیستانو سره د روزنې ښوونې او روزنې لپاره زه د افغانستان ډېرو ولایتونو ته چې نور خلک ورته نه تلل، نو دا سفرونه زما ډېر خوښېدل. او په دې سفرونو کې ما د افغانستان د تاریخي زینو کتنو کلال تمی پروگرامونا ریکارڈنگ میں کو خلق سره خبرې او کې داوی حالت میں ولیدو او پاره باندې په تاریخ باندې ما پروگرامونا جوړ
د بی بی سی خبريال داود اعظمی چې د صفیه حلیم سره کار کړي وای چې دا خاصیت یې ډیر خدي چې خپل به هم د مطالعه او د مهنت شوقینه و او نورو ته به هم د مطالعه کول ویل
د کار په میدان کې صفیه حلیم ډیر خارکاش و یعنی د کار سه سرګ نه پټولې او د دې کم دند چې و یا کم مسولیت چې و یا کم کار دې پر لسو هغه به کوشش کوي چې پر خپل وخت تر سره کړي د دې تر څنګ یو بل شی چې ما نوټ کړی دې په اړه دا و چې د ذکر سره شوق درلود یعنی په کار کې د نن کورسونه یا داسې د خپل کار په اړه نور معلومات ترلاسه کول یا د خپل معلوماتو ډیرول یا خپل وده کول د دې ټولو شیانو سره د دې شوق او دا به کول او نور همکاران به هم هڅول چې نور زده کړه وکړي نور مطالعه وکړي او په خپل کار باندې ځان ښه بلد نو زما په نظر دا د دې هم یو ډېر ښه عادت و ځکه ځینې خلک داسې چې یو ځای باندې کار پیدا کړي پر هغه ځای بس ودرېږي د دې کوشش دا و چې نور زده کړه وکړي نور وده وکړي او خپل پوهه په خپل کار کې او نور شان په اړه ډېر زیات نو زما دغه شی د دې ډېر خوښ او یو بل د دې شاده دا و چې د دې کار خو د لیکوالۍ سره لږ تړاو درلود خو دې کوشش کوي چې د خپل کار تر څنګ نور کارونه هم وکړي لکه یو شمېر کتابونه یې ولیکل ناولونه کیسې یا داسې نور لیکنې وکړي او نور لیکوالان به یې هڅول چې هغه هم لیکنې وکړي
د صحافت میدان ته راتلونکي نو جنکو ته په خپل پیغام کې صفیه حلیم وایي چې اعصاب دې ډېر مضبوط ساتي او ورسره د روزانه مطالعه کوي او ورځپاڼې حملولی
صحافت یو ډیر سخت کار دی نو اول خدای دې چې د دې د کورنۍ ادارې زاوی او دې دا وی مرسته ورسره وی نو بیا خو دا ډیر په ځکه پورې موجود مضمون دی چې هغه کې دې مثلا کله ځکه کول غواړي تا عملی کار کول غواړي دې به اول خو ځان د سړو په دنیا کې نه ځان ته ځای پیدا کوي ځکه چې ژورنالیزم کا هر خبره یو نوې مضمون دی او دې کې تر اوسه پورې بربي نړۍ کې څنګه ګورو نو ډیر خزه پکې نشته دی زمونږ خو خپل ټولنه ډېر رسو پاتې ده هلته ښځو ته دومره موقع نه ورکړی کېږي خو زه چې دلته ګورم یورپ کې یا مثلا په امریکا کې هم اوس تر اوسه پورې په ژورنالیزم کې ښځې کمې دي نو دا مضمون یعنی دا په دې ډګر کې کار کول اوس هم د سړو میدان دی یعنې سړو کار دی نو هغې لپاره به ځان یو خو اعصاب به خپل ډېر مضبوط ساتي او بله خبره دا چې دې لپاره د پوهې د لوست او د مطالعې ډېر زیات ضرورت دی دا یوازې داسې نه ده چې د ورځې لاړ شي رپورٹ به جوړ کې او بیا به کور کې کېږي دا یو مسلسل کار غواړي هر وخت اخبارونه لوستل مجلې لوستل خبرونو نه ځان خبرول چې په نړۍ کې څه روان دي یوازې د خپلې سیمې خبر نه ټولې نړۍ کې نن څه خبر دی مثلا موږ به نوې ژورنالستان چې به راتلل هغوی سره به مرکه کوله انټرویو به هم کوله نو پوښتنه به هم وکړله چې نن د سر درې خبرونه کمې یو دي نو که یو ښه تکړه کس به و نو هغه به راته وویل چې نن دا شوي دي دا پېښې دي په دنیا کې نو که یو کس د دې نه نه خبر سهارې ریډیو نه اورېدلې اخبار نه لوستې نو هغه به څه ژورنالیزم کې راشي هغه به څه کار وکړي نو ټولو کې اول یعنی هغه عادت جوړول دي چې نکو لپاره زه دا وایم چې تاسو که سهار پاسه اول به ریډیو اورئ ریډیو کې به خبرونه اورئ نیمه ګنټه یو ګنټه هر یو پروګرام چې تاسو اورئ خبري پروګرام به اورئ هغې نه پس به تاسو د ورځې یو اخبار به ضرور لولئ ځکه چې تاسو که اخبار نه لوستې نو تاسو د ډېرو خبرونو نه محروم پاتې کېږي دا یوازې د ښځو لپاره نه دی د سړو لپاره هم دی ورسره ورسره په کار کې بیا ژورنالستان داسې ادارو سره کار کوي چې هلته کې د کار د زده کړې موقع وي نو بیا په کار کې سړی ډېر څه زده کړه کولی شي زما هم ډېر شیان نه وزده خو ما کله چې بي ته رالم دي ما ته کورسونه را کړل ټریننګ راته را کړل نو ما هر څه په کار د لارې زده کړل
صفیه حلیم دا وخت په لندن کې اوسېږي او په نورو یو شمېر پروژو کار کوي دا یې په مشهورو کتابونو کې نیمګړې انځور شهرت لري چې نن سبا په نورو کتابونو هم کار کوي د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221211421 په بل پروګرام کې به د یو بل شخصیت سره راځو مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریډونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.